آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسؤل سره مرکه هم لرو نور پیغامونه هم شته خو راځئ په پیل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زینت رحیم زینم یوند لسوالی سفتا صدا پیغام کردم کوم زلزلہ چې سبب د هغه د عمل کوم جنمن خلق ته باید اړین تو کی هغه چې د مرنی ضروری دار چا تو کی وی باید ورغور سیږي او عملن اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مزلم هو ادوال ته جر رسیدګی وسی او مشکلات حل سي
السلام علیکم زه عبدالودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پیریږدم زما پر ټولو هیوادوالو باندې غږ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي تر خپل وسه پورې همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله او ارزو ده هر مسلمان کولی چې دغه زلزله پل سره خپل تر وسه پورې مرسته او کومک وکړي ټولو هیوادوالو باندې مې غږ دی چې دغه کومک د ګردو سره وکړي وسلام د ازادي راډیو سره ډیره مننه
السلام علیکم د ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم راډیو کې به ساتمن جوړ یاست زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم خدای دې ستاسو د ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه هم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چا ته زیان اوښتي هغو ته ورسوي فقط وسلام السلام علیکم
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي نورخان مسرور یم پکتیکا څخه پیغام پریږدم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنورې ولسوالۍ داسې زلزلې زیاتې ځپلې دي حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو ملکري خپل ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغو ځپلو خلکو گزارا کړي یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي کلي کورونه تباه دي هر څه ړنګ دي لبینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي
السلام علیکم رفیق الله ریحان یم پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسېږي نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم همدردن له لغمان نه دا پیغام پریږدم پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دغه مرستندوی ټیمونه چې کمال تزي ک نظامیان دي او ک موسسو او ک رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای دې راجر ورکې چې په دې کې مرسته کوي خدای غيو شي نه دي ډیره ډډه وکي چې د خلکو مالونو ته پوره توجه کی بس همدغه بس چې کورونه وران سي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکتی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ولا او سرو سپینو نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول نو په دې هیله چې دغه زما پیغام نشر کړي او دغه مسؤلین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره ده چې بس کورونه یې بران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بېرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېری بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ور ورسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته دا غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابله ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه نړېدلې وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي. آینده لپاره مونږ څومره موسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي نو دونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحې په وړاندې بیا کره کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلې دي، د ټول لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته د جوړ شي او اندازه مې کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بلې، او د پلمړی ورځو کې خو اوله ورځ د دې لپاره یو څه مشکل اوازه کا سیمه له مرکز نه لري ده، د تایرول لارې نه او د موټر لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړي. اوس خیمې راځي چې وي دي په الحاله د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یوم یې سکې دینه نه الته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې د گزاره الته ډیر مشکل ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان ثناءالله معصوم چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبې راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښي دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته محترم، چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوي هغه دې بله میاشت راشه، بله میاشت راشه، بله میاشت په همدې دې کې یو کال یې تېر کړه. بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی، اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی، موږ خو هسې مزدوران هستو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام، خدایم خوشحاله او کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاعد د دې تقاعد ماشم نه کیوي. دا دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، دوګۍ ولیدي، کار ولیدي، عزت آبرو ولیدي. دا موږ خو خپل ژوند او ځواني او زندګي وخت د خدمت د خلکو د وطن کړي ده. نم چیر کړی، نم چاپول کړی دی، نم څوک وژلي دي. دو ملک او دو وطن ته څلوېښت کاله خدمت کړی دی. دغه خو څو وارې نشر کوي. د طالبان نه خواهش کړو، دا خو دموږ خپلې پیسې دي. په د طول د څلوېښتو کالو کښې د موږ د معاش نوازه شوي دي. دا تخاوت هم د راخوا د پیسې راکړی یه بس خو نه کېږي. خلک څه وکړو؟ بېکاري اوج ته رسېدلې، فقر اوج ته رسېدلې ده. نور بدبختي و فلاکت و مصیبتونه اوج ته رسېدلې دي. د موږ هم معاشت متقاعدین د اجرا اشرف غني که پاسې دولت وم په عمل کښې په صبر کښې به موږ ته معاشونه د یوه کال راکړ. زه د یو نیم کال شوي د موږ هم معاش نشته دی. بیا سړی چې سپین ږیره شي، سل مریضۍ ورته پیدا کړي، سل تکلیفونه ورته پیدا کړي، ولا د موږ ټول د پیسې ټولې قرضوو په دواوو اخلو، دواوو باندې ورکړو. د تاسو نه تشکر. دغه د ازادۍ خو ډېره ښه رادیو ده. دغه څو څه وارې نشر کوي چې دی وار وي په موږ تقاعد اجرا شي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کښې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي. دا بعضې کسابان چې دي د هغو صحیح نرخه هم ده او صحیح ترازوی هم ده. دا بعضې پنځوس روپۍ کمپیوټري سرې لري چې هغوی پنځوس روپۍ ارزانه ورکوي، خو د کمسل روپۍ بیا په کلو کښې مره هغه کوي، تاوان ورکوي خلکو ته. دلته یې دا معنا چې دا مې هغو ته هم یخی د هغو صحیم یخی د چل جوړ کړی ده، ګراک صحیم چل جوړ کړی ده، او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسدالله یم، د نیمروز ولایت خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله ده چې دا زما پیام نشر شي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړه توګه موږ ملاتړ کوو، او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو. خو دوې جدي غوښتنې لرو. هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کښې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي، او که چېرې عملي نه شي د نظام د پای نظام ته د پای ټکی پرېښول کېږي. اول، ټول شموله حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی، دا باید جوړ شي. که د ګوتو په شمېر فاسد کسان په دې نظام کښې نه راویستل کېږي، بیا نو پروا هم نه لري. هغه موږ هم نه وایو او ولس یې هم نه غواړي. دوم، د تعلیم دروازې او کلکینان دې پر ناشوي باندې د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي، لکه مکتبونه او مدرسې، تر څو په آینده کښې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ږدو. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه د ازادۍ رادیو کارکوونکو سره په تماس کښې یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم، او بعد د سلامه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام همدا درخواست دی چې وروه څومره خوراکي توکي چې دي یو ورځې نه بلې ته همداسې مخ په ګرانېدو کښې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی، بله ورځې په زر دی، بله ورځې په لک روپۍ دی. بلکل دوان او طاقت څوک نه لري. همداسې سوداګان دي، سوداګرو ته ښه زمینه برابره شوې ده. څه له تکلیف او زحمت په تېرې او په ګاډو کښې به وړوي، به په جازونو کښې وړوي، به په سمندرونو کښې وړي. هغې نه دا ښه ده چې بس ښه بې حسابه مال واخلي، او ځای په ځای باندې چې نن د یو شی واخېست سبا له هماغه شی په زورونو ګټه کوي، که سبا له د یو شی واخېست بل سبا له فلکونو باندې ګټه کوي. ټول زور یې غریب سړي ته وځي. غریب سړی یا توان او طاقت نه لري. یو مزوري دي دغه شان دي، دا سوداګانو زور څوک نه شي وړی. غنم دې واخلي، اوړه دې واخلي، بلکل نه فصل نن پرون کښې فصل لاسته راغلی دی. دومره غنمان دومره ګڼ شوي دي چې د یو من غنمو توانه طاقت څوک نه شي راوړلی. خپله خلک مجبور دي، سوال به هم کوي، او د ځناورو خوراک ته کېږي هم خارج ته ځي، او که ګاونډي ممالکو ته ځي. وروره، بلکل د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. موږ زموږ دا غوښتنه ده د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بادر دي، باید چې دوی سره ښه سلوک برابر کړي، او دغه راکړه ورکړه به سره جاري کړي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دا اوس څه لات روان دي؟ څه نسلي سوله راغلې ده؟ خلک یې
تجینا توی واری تبا و بربار که وقتی بیاد پول تلاش چهولی دی گرانیوش ترسی دلی نیستی ترپای پری وطن دری بدر اکلی دی پس خاطر پس برابر سول امنیت را غلی دی دیج میں ربنیو کی دفوانان حقا حقوق کی پر آوال پس پلی پر بانکو کی پا پیسو بینی سارانی و جنجالون دی نا خدای وقتی رسول وی دا سری ملکی تبا و بربار که بیدا ملک پر اپورتی سی دا جواب باتی وزی برورا مای بینو ماشینا پر نیمایی ودر اول دا متقاعدی ماشینا پر نیمایی ودر اول خواری نوری بندی کرده دا بوستا کی سالات سا وانسان ملخ دا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ایسان اللہ ایسان اللہ جان دا ایراد الائیت خبرتو اوالا من شیطا استوران دیکم حدیثیتا روام سرائیاتی محر شکلی پر کم نغرو شرونا کسر آشام درگی نما پرخشی لتام بندش میشه نمارون و مشابه تقریر نکات خنسی تمام دیار ملکه.
السلام علیکم از زادی رادیو تیمونگ حیل خدای تده و تاشی تده تاشی ده خدای خوشحال لری محترم دقه طالبان یا داده چه نپیگی یا زده کی نکی ده ملت سره ده کابل سره زکه ده حق تاریخ نشه دیر اغیلی دی قران چاته نه دیور کړه نه اچه نه تقاوات نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چه ده مګه خو نه سنا بود خو په خدای چه بیگه لرو سبای لرو بیگه نه لرو دا ور ظالمان مونږ باندې غشله مسالات شله.
بسم الله الرحمن الرحیم دغه فرایر د خشود ورسولی څخه د پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته مې دا پیغام دی چې ستاسې د نظام د راتلو ټول اولس خوشحالي کوله خو متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو درسره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي ستاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده ستاسې په نسبت ټکول کېده اوس ستاسې په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې په افغانستان کې افغان وي مسلمان وي او ولسي خلکو ته ښه وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړل نه شته. هیله لرم چې دې موضوع ته سران پاملرنه وکړي.
زمزه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د زنونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نه لاس واخلي ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي داغه واډره باد په ژوند کې باد خبره ده. د داغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا ځای چې د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمه خبره کوم. زموږ په دغه بحث کې موږ سره مناسب سره مرسته نه ده موږ سره مرسته و چې موږ دا هیله د وستر چارواکو لري موږ سره دا ځای راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر نوستي چارواکو ورسوي نو مانه نو تاسو کله خبره کنه دا کړه زما پیغام نشه کې په ډیر مننه سره.
السلام علیکم ای وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پوهیږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیک او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بل ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه دغه وهلو ته دوام ورکوو دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورت وزارت رد کړ منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي او په دینو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 101. شمیره بیا وایم 00422 11 24 101.
آزادی ملمه.
احمد چیبریم هر کلی مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعاله پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونې ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست، که چېرته دا کیسه وکړي چې 240 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څرنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی راژیو کلو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمو. ز پا نون نستاو او یو تیوم کال کی جرمنی تراغلم. باقی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دومره سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راغلئ په الوتکه کې جرمني ته راغلئ؟
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې. مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلئ او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږه به دوی ومني که وبهم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، چون زمونږه کورنۍ وه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي. نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه، زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو به راتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
د څه وو چې په دې مشرانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادت نامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصاد تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلي وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو کلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز و. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دې کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دې مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته هم راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي او دا شی غم دی، سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغسې دودونه په ځای د دې چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې.
دغه اخرنه پاپ چو دی پاپ د مخکی چې څو مود مخکی وفات شلو حقم دی بیان دی حالت نه راغله د دلته په پونتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی لپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی؟ وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاگردان و دی مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته محاکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه بم لیکل وو هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاب مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل. نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل او د خپل رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثر افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یي، او د قرآن په کومه ګوشه کې د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یي، یعنې ته لیکلی یي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یادې تذکری مامورونو ته ان کړی دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زموږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنې حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې څلوېښت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات یې تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
کده تنهایی ده لطال ریم ترخه مسافری ده هوای خواه تاریکه ده تنهایی ده لطال ریم ترخه مسافری ده لطال ریم ترخه مسافری ده
تنهایی در لطال ریم ترخواه